څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کانفرنس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د درې میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوي. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوي. او نصر پښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګل ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د تخته بیګې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تخته بیګې کلاګانې د ولسي روایتو پر بنسټ شاوخوا سل کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې په اوبخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا سل کاله له جوړولو تیریږي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکنیو خلکو په خبره ممکن ودانۍ زیچارې د محمد نادرشاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر لسو کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونلونه جوړ شوي چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوي. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوي. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي، هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤول سید قابل شمی اخیل وایي چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیزې اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې دا تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي، کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې و پیړی مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسلتون او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد زیوایی:
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ دی او عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه چې تاریخي ابداتو د بیا رغونه بودیجه ورته لري او هم مسولیت لري هغه خپل رسالت او مسولیت ادا کی. دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلا د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلې وایي
تقریبا دیارلس سوه اووه پنځوسم کال مې مکتب دوره او په غرغس لیسه کې زه متعلم وم. بیا د مارچ په ډول مونږ روت دغه ځای کې دغه ساحې مونږ وکتې چې په دغه کې هغه غونډې چې نسام غونډ پروت و هغه وخت کې ډېره جوړه وه. جوړه په دا وه چې خپله کورا کې کړو هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحې دا ټول رنګ کېدې ترمیمې دي.
د تختبې کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبې کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونه شي ممکن په بشپړ ډول استفاده یې ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور ټبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې ټبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته ضرور وسله سینه بغل یې زرش کیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشو زیر شو نس څلوېښت پیڅوي وتلی وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېیمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلس وو راتلم نه داس په پرغله دا لاس دې وکړو سي داس نغمې په ورات دې دا غزه خپل ځونته داس نکار چې ویش کوي
ټوخیږم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
ته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خاصه ګرم ته به شي وینې داس وینې تک شنو په پرتی کېبسه شین شپسه وینې منډو سا وکو چې وینې تاسو نه وکړی تاسو دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
څه چا سره بستری دلته
زه یې سره مې
دارته چې بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شپه خلاص بیرته وځي باندې باسي
کوټې م څنګه دي یخې دک تاودي
کوټې یخې دک بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
زه ټول ورځ باندې ګرځینم
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه م کوي پنځم کې دا وام دارم دسې کنه مسلسل درې تبه م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته ضرورت لا سینه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
ورتي ناو نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توخی دا پیزه بندیدار زه شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کوله او توخی دا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري بی کسی، بی وسی، نبلدی، سره هوا، هغه څه دی چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای، نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ووایي چې ښه شوی دی، خو چې دغه ووایو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي، ویته یې چې سینه بغل شو، خو دغه میږ وایي چې عین خو به خرڅایي وي، سوړه وي، په لیاره کې دا تکلیف وي، بیا هلته دخلول وي، بیا اکسرا وغوړي، کیس وغوړي، دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی، خو یخ دی د جمات کو، خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نه شي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی، د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکرووي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي، یا د هضمي سیستم میکرووي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک کده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګانی د هر تنفس سره ایجادی کې، چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی، یا ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي، مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. کیږي په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب مقابل کې مقاومت ورکړي بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونشي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه او بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دیتا ورته نوري درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعضی پریکټیسونه په کورنیو کې خپ پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي خپ پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرې د ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شودي ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمي جوشاندو یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کی کوټه د دوی ګرمۍ کې دا داخلي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیکي خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده کچیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مومال او ملګری
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوی بلی ونیزی خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري د نن په خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې اراده لري دغشان به مو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند خبر کړو ګلمینی ولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونوای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال وکي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچه رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت شوی دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د ریسکلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوب چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولسو لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق سیاحت امیر ټیم په تلولي سره پای ته ورسیدې د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد غورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیریبي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغو سیالۍ دویم او درېیم مقام شاهینه او د کوهستان ټیمونه ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غورو لوبغاړو پیژند دلدی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جا مراټه عرب نیز لوبډل خپل کړ د دغه سیالیو په پایلو به کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته یې منډه وکړه په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نموډي په بالونو کې 14 منډه وکړه او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توبهنه پیل کړه چې د سیالی په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لسوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب بنز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلن نیلوفر چې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیمه شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلن وه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په یوې راکټي حمله کې یې دواړه پښې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پښې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلی نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو هغوی هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو دروند کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 10مه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوال سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا بوده.
زبوگ اصلی هدف د دوی لیوالتیا لوړ نه ده، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدرورې د معلولینو په حق لا تغییر وکړي. زبوگ انجونی معلولیت لري، موږ غواړو زبوگ انجونی د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسی،
هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان میرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. سره له دې چې معلول یې، معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي ښه لاسته راوړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول یم او هیڅ هم نشم کولای. د سری صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اورېدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدلې چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینه ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه و علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو، او ډېر وخت زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډېر خوشاله و او ډېر زحمت مې ایستلی و، او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلي اجازه نه درلوده، د هغې خاطره، د مغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د مغې خاطره نور مې نه شوای کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د مغې د خاطره مې بیا خوشې کړو، ټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې لرلوده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال یعنی ولې تاسو ته اجازه نه درکول کینه؟
خپل فامیل مې اجازه را کوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاریو اول ته ډیر مونږ قوم خیش کدی، ډیر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه را کوله چې فوټبال وکم. دلته م چراتلم خپل فامیل مې خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کرا تر لږ بیان کی. مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلئ فوټبال ته، خلک در باندې نه وو خبر، یعنی لسه شي ډارېده اصلا تاسې؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې و نه درې، یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بیننګی، تاسو ول داسې پرېږدئ خپل خور چې فوټبال وکړي. بیا ځکه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټو، نه مې پرېښودو چې په دې تلویزیون رادیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه نه کولا، مخ مې پټو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوئ چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره په ځانګړي ډول د پښتني نجلۍ لپاره دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په خاص سترګه ورته نه ګوري، په ډېر ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي، دې ښه خلک نه دي، یا سره رقم ورسره صحیح رویه نه کوي، حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي. همدغې خاطره وي تاسو مثلا یا لور یا دې ورزش کوي، د هغې خاطره ورسره افتامد تا نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړې وي؟
او درې څلور دانې وي، هغه اجازه درلوده ما نه لر.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کو؟
او همدا خپلوانانو خبر وي، دا باعث شو چې زه نور فوټبال نه کوم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلی په هغه کې فوټبال کوم ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم او زه رابګري لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله پام دې سره زموږ د نن ورځې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا د الله په امان
آزادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.